رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. هڅه کوو په کابل کې د نن سهار د رواني لانجې په اړه د افغانستان د حکومت له مسؤلینو سره خبرې وکړو او تاسو ته په دې اړه وروستي معلومات درکړو. اول به جانقه الکوزی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
څو تنه وسلوال نن سهار په کابل کې د ملګرو ملتونو یو مېلمستون ته ننوتل. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو یا نه استولو پرېکړې ته نږدې شوی دی. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي په وروستیو څېړنو کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا قرآن کریم ته سپکاوی نه دی شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي چې د چین له پوځ سره د دوامداره خبرو ته لیواله دی. پوره خبرونه واوري. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. څو تنه وسلوال نن سهار په کابل کې د ملګرو ملتونو یو مېلمستون ته ننوتل او افغان ځواکونو ورسره د ټوپکو او ماشینګړو د ډزو راکړه ورکړه وکړه. د ملګرو ملتونو یو امنیتي چارواکي ویلي په مېلمستون کې د ملګرو ملتونو لس تنه کارکوونکي چې ګمان کېږي بهرنیان دي موجود ول. په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي شوي. ډزې لا هم جریان لري او د خپرونې په جریان کې به مو له تازه پرمختګونو څخه خبر کړو. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو یا نه استولو پرېکړې ته نږدې شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي د جمعې په ورځ به د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې له مشر امیر البحر مایک میولن او نورو پوځي مشرانو سره د جمهور رئیس اوباما غونډه د پرېکړې د عملي لپاره وروستۍ غونډه وي. سپینه ماڼۍ دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې اته نور امریکایي عسکر هم ووژل شول. په تیرو اتو کلونو کې د اکتوبر میاشت په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونې میاشت وه چې تر اوسه پکې لږ تر لږه 350 امریکایي عسکر وژل شوي دي. له بلې خوا د روسیې او هند د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبې په ورځ وویل نړۍ باید په افغانستان کې دخیله وي. مسکو په نړیوالو طاقتونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د ثبات په ټینګولو، د تروریزم ضد جګړې او د نشهیي موادو د قاچاق ضد مبارزې کې دې ستره ونډه واخلي. په عین حال کې ټاکل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما به نن د دفاعي چارو یوه لایحه لاسلیک کړي چې له مخې به یې هغو طالب وسلوالو ته پیسې ورکول کېږي چې له جګړو لاس واخلي. د امریکا په سنا کې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر سناتور کارل لیفن رویترز خبري اژانس ته وویل دا پروګرام د عراق هغه پروګرام ته ورته دی چې له مخې پخواني وسلوال په عراقي ټولنه کې بېرته جذب شوي دي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي په وروستیو څېړنو کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا قرآن کریم ته سپکاوی نه دی شوی. د میدان وردګو والی محمد حلیم فدایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه یې د ملي شورا له وکیلانو سره خبرې کړې دي. فدایی دا هم وویل په میدان وردګو ولایت کې د سولې د ټینګښت هلو ځلو مثبته نتیجه ورکړې ده. خبرونه له آزاد رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټ د چین له پوځ سره د دوامدار خبرو غږ وکړ. په تیرو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ خبرې کله بندې او بیا بیرته پیل شوې وې. رابرټ ګیټ د سې شنبې په ورځ په پینټاګن کې د چین د ازادۍ بخښونکي پوځ د مرکزي پوځي کمیسیون له مرستیال ژاو کایهاو سره وکتل. له 2008 میلادي کال راهیسې د امریکا ته د چین د جګپوړي پوځي چارواکي لومړنی سفر دی. څېړونکي وایي د امریکا له دفاع وزیر سره د چین د پوځي چارواکي دا کتنه د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ د پوځي اړیکو د ښه کېدو علامه ده. چین تیر کال وروسته د هغې د امریکا له پوځ سره پوځي خبرې بندې کړې چې متحده ایالاتو په تایوان باندې د 6.5 میلیارد ډالرو وسلې وپلورلې. مسکو د ایډز د وژونکي ناروغۍ په اړه د یو ستر کانفرانس کوربه دی. د ختیځ اروپا او مرکزی آسیا د هیوادونو دا درې ورځنی کانفرانس د روسیې د حکومت لخوا او د ملګرو ملتونو په مرسته برابر شوی دی. د ایډز په اړه دا دریم ستر کانفرانس ده چې په روسیې کې جوړیږي. تیر کال د مسکو په کانفرانس کې له 250 هیوادونو څخه شاوخوا 2000 استازو ګډون کړی و. د دې کانفرانس هدف د ایډز او ایچ آی وی په ضد مبارزې کې د نړیوالې همکارۍ زیاتول او د دغې ناروغۍ د مخنیوي، درملنې او مراقبت لپاره د نړیوالو خدمتونو او امکاناتو برابرول دي. ستر خیرخوا میلیاردر او د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي بل ګیټ د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د ودې په حال کې هیوادونو کې د ایډز، ملاریا او نورو ناروغیو سره د مجادلې په مقصد د زیاتې پیسې ولګوي. ګیټ د امریکا د کانګرس یو هیئت ته وویل د ماشومانو د مړینې د کمولو په کار کې په خاص ډول د امریکا بهرنۍ مرستې ضرور دي. بل ګیټ او میرمنې ملندا چې د نړیوالو روغتیایي مسلو لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستې کړې دا مهال د خپلو نوو هلو ځلو د عملي کولو په مقصد چې د ژوند ثبوت پروژه نومیږي په واشنګټن کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په سودان باندې لګول شوي بندیزونه نوي کړل او وایي د سودان د حکومت اعمالو په پرله پسې ډول د امریکا ملي امنیت ته ګواښ متوجه کړی. د امریکا په بندیزونو کې په سودان کې په سوداګرۍ او پانګه اچونې قیودات وضع شوي او له هغو خلکو او سوداګریو سره چې په دارفور کې له ډله ییزې وژنې سره په مرسته کولو تورن دي راکړه ورکړه هم بنده شوې ده. د امریکا سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې د سودان په وړاندې په خپلې پالیسۍ کې بدلون اعلان کړ چې د شخړو د ختمولو په بدل کې له حکومت سره د مرستو وړاندیز پکې شوی. په پالیسۍ کې دا هم ویل شوي که چیرې د سودان حکومت شخړې ختمې نه کړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. او د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزیر تیموتی ګایت نروایی امریکایي ډالر به د اوږدې مودې لپاره د نړۍ د اصلي ذخیروي اثارو په توګه خپل حالت وساتي. ګایتنر وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د سې شنبې په ورځ امریکایي ډالر په تیرو څوارلسو میاشتو کې د یورو په مقابل کې تر ټولو ټیټې سطحې ته لاړ. په تیرو څو میاشتو کې امریکایي ډالر د زیاتو هیوادونو د اثارو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړ او د نورو هیوادونو د پولي واحدونو د صحنې ته کېدو خبرې هم کیږي. د امریکا د خزانې وزیر دغه راز وویل د متحده ایالاتو اقتصاد د پخوا په پرتله ډیر زیات قوي شوی خو تصویري ګډوډ دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
سات د سهار اته بجې او د کدی د پښتو خپرونه مو د سهار تر نو بجو پورې ده. په روانه خپرونه کې به تر هر څه د مخه هڅه وکړو چې په کابل کې د نن ورځې د رواني وسلوالي نښتې له جریانه تاسو ته معلومات درکړو. ویل کېږي چې نامعلومو وسلوالو کسانو د یوناما په دفتر کې د ملګرو ملتو یو شمېر کارکوونکي برمته کړي دي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره لانجه روانه ده. خو په دې اړه جزئیات ډېر نه دي خپاره سوي. هڅه کوو چې تاسو ته معلومات درکړو. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما یو بل سند نن لاسلیک کړي چې له مخې به یې هغو طالب وسلوالو ته پیسې ورکول کېږي چې له جګړې څخه لاس اخلي. په خبرونه کې به د امریکا د متحدو ایالاتو په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو له سفیر کارل آیکنبیری سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې پرسناد واوري چې د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدان باید د اصول او پروسې پر خلاف مبارزه ونه کړي او د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو څخه چې دوهم دورې ترسره کیږي پوره ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت له انتخاباتي کمیسیونونو هیله کړې چې په تیرو انتخاباتو کې هغه کسان چې درغلي کړې دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په دې اړه به یو مطلب خپور کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې په ایتوپیا کې د مور او ماشوم د روغتیا په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان پر حالاتو خبرې سوي دي او دوی ځینې لاسته راوړنې هم لري. په دې خبرونه کې به د صوب سرحد څخه د افغان مهاجرینو او په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د هغوی د نظرونو په اړه یو ګردی میز وړاندې سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم وړاندې کوو. په مکرید خبرونی اول مطلب ته په خبرونه کې مو مخکې واوریدل چې د کابل د شیرپور په سیمه کې یو شمېر نامعلوم وسلوال کسان د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته ننوتی دي. د رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د یوناما د دفتر میلمستون ته دغه کسان ننوتی دي خو د مسالې جزئیات لا ډیر نه دي څرګند. وسوالو طالبانو ازادي راډیو ته په ټلیفوني تماس کې ویلي دي چې دوی لشته لږه 15 تنه انتحار کوونکي سیمې ته استولې دي او د ملګرو ملتو د سازمان ځینې کارکوونکي هم برمته کړي دي. دوی د دغه پیشي مسؤلیت اخیستی دی. په عین حال کې د امنیتي ځواکونو یو مسؤل چې نه غوښتل خپل نوم څرګند کړي سهار له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د امنیتي ځواکونو پولیس سیمې ته رسیدلې دي او وسلواله نشته روانه ده. د پولیسو یو شمېر کارکونکي زخمیان سوي هم دي خو لا هم لکه څنګه چې مشته ویل سول د د دې پیښې جزئیات ډیر نه دي څرګند. هڅه به وکړو چې د خبرونې په جریان کې د افغانستان د حکومت له مسؤلینو سره او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سره په تماس کې سو. کوشش مو وکړ خو متاسفانه ټلیفوني تماسونه مو نه برقراره کیږي. بیا هم زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مسؤلینو سره په تماس کې سو. بیا هم د نورو امنیتي ارګانونو سره په څو دقیقو کې به تاسو ته په دې اړه وروستي معلومات خبر سي. خو د خبرونی بل مطلب مو د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د وی نوی لایحه د لاسلیک پړدې ټاکل شوی چې جمهور رئیس اوباما نن یو داسې سند لاسلیک کړی چې لمخي به یو وسوالو طالبانو ته پیسې ورکول کیږي چې له جګړې لاس اخلي او د افغانستان د حکومت د سولې او بیارغونې له پروسس سره یوځای کیږي. امریکایي چارواکي وايي دوی د ډول پلان په عراق کې شکار ورکړي او په افغانستان کې هم کولای شي زیات شمېر وسوالو طالبان له جګړو څخه راوګرځوي. دغه لایحه به د نورو قانوني مرحلو د تیرولو څخه وروسته د جمهور رئیس باراک اوباما له خوا لاسلیک شي او په قانون بدل شي. د روټر خبري اژانس د غلایه جزئیات خبره کړې دي. جنخه الکوزای به وړاندې کړي.
د امریکا په سنا کې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې رئیس سناتور کارل لیفنوی د دفاعي چارو سنات چې نن د چهارشنبه په ورځ به جمهور رئیس باراک اوباما لاسلیک کړي، هغو طالبانو ته چې غواړي لشکرو لاس واخلي د پیسو ورکولو لار خلاصوي. دا سنات چې وروسته به په قانون بدل شي، د مندرجو موادو له مخې به د عراق په څیر یو شمېر وسلوال په افغاني ټولنه کې عادي ژوند ته جذب شي. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي، جمهور رئیس باراک اوباما به د دې سند په لاسلیک کولو سره د 2010 مالي کال لپاره د دفاعي عملیاتو بودجه هم تصویب کړي. سناتور لیفن وایي له منځلارو طالبانو سره د اړیکو ټینګول د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې د پلان یوه برخه ده تر څو په افغانستان کې د اتکلنې جګړې لوری بدل کړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر دغه راز هڅه کوي طالبانو ته قناعت ورکړي که چیرې دوی له جګړو څخه خلاص واخلي نو کارونه به ورکړل شي او دغه راز به تیرې حملې او اعمال هم وبخل شي. سناتور لیفن وایي د دې نوي قانون په اساس هغه شمیر افغان وسلوال چې جګړې پرېږدي د خپلو کلو او ښارونو د ساتنې لپاره به ورته پیسې ورکول کیږي. دی وایي دا پروګرام په عراق کې د عراق بچیان په نامه پروګرام ته ورته دی او په عملي کېدو سره په هغه هیواد کې د جنگ لوری بدل شو. د عراق د پروګرام له مخې شاوخوا 9000 عراقیان له خپلو سیمو څخه دفاع کوي. د دې سند له مخې به د جګړې د قومندانانو د چټک غبرګون موجود پروګرام اجازه ولري چې وسلوالو ته پیسې ورکړي. د دې پروګرام له مخې د امریکا د پوځ قومندانان صلاحیت لري چې د مختلفو مقصدونو لپاره خلکو ته پیسې ورکړي. په دې نوي پروګرام کې وسلوالو ته د پیسو اندازه نه ده پړاګه شوې، خو د 2010 مالي کال لپاره بودجه 1.3 میلیارد ډالر بیله شوې ده. په امریکا کې مالي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټې پیل شوی دی.
په ازادي راډیو کې د دوهم مرحلې د انتخاباتو په هکله تازه خبرونه واورئ.
لا سو بسر هدا پام دې ارتباط نن په دې خبرونه کې یو کړدی میز لرو. په دې کړدی میز کې پر دې باسو چې د سو بسر هدا کې مشتو افغانانو ته د انتخاباتو په دوهم دور کې څه ډول رول په نظر کې نیول سوی او څه امکانات ورته مساعد دي. په خبرونه کې په پیل کې واوریدل چې یو شمېر نامعلوم مستوال کسان نن په د شیرپور په سیمه کې د ملګرو ملتونو د سازمان یو مربوط دفتر ته ننوتی دي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره وسلوال نشته روانه ده. د دغه مسلې د نور جزئیاتو لپاره هم د اوسره سره د کابل از موږ همکار په ټلیفوني تماس کړي او ورستي معلومات به وړاندې کړي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار څو تنه وسلوال برید کوونکي یا حمله کوونکي په د کابل ښار د شیرپور او نوی ښار یا شرنو ترمنځ دغلته د ملګرو ملتونو یا د یونما دفتر نه بلکې یو میلمستون یا میهمانخانه ده دغلته ننوتلی دي او دلته یې موضع یا مورچل نیولې دي. څو دقیقې یا څو لحظې وړاندې چې ما کله د یونما له یو ویان نظیف الله سالارزي سره خبرې وکړې، هغه دا تایید کړه چې بلې د یونما په میهمانخانه تخانه باندې وستوالو کسانو حمله کړې ده. خدای ونه ویل چې په دې کې څومره کسان وزل سوي دي او یا هم ټپیان دي. دوی ویل چې دوی د خپلو کارکونکو په شمارلو بوخت دي، البته بهرني کارکونکي چې په دغه مهمانخانه کې اوسېدل چې دوی څخه څوک وزل سوي دي او کنه. خدای ویل چې په د تېختې په وخت کې یو شمېر کسان د دوی دغه بهرني کارکونکي ټپیان سوي دي. خایي چې ځینې په مرمۍ هم لګېدلي، ولې ډېر جزئیات ور نه کړل. څومره چې موږ معلومات لرو، یو امنیتي چارواکي چې خپل نوم سرګند کړ ویل چې دغه مهمانخانه اوس کلابند ده، د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا په محاصره کې ده. خو دزی خلخل اوریدل کیږي، اوس هم هغه سیمه هغه واټونه بندي او څوک نه پریښودل کیږي. تر اوسه پورې معلومات دغه و دغه راز لسیمې څخه یو کس ویل چې دزی اوریدل کیږي د سپکو وسلو او د طالبانو ویان زبیولا مجاهد دا وکړه چې دوی 15 کسان دلته ننوتلی دي او دا مقاومت کوي او تر اوسه پورې هم د دوی مقاومت روان دی. خو تر اوسه لا نه دی معلوم چې دا مقاومت مات شوی دی کنه. او ویل کیږي چې 15 تنه خارجي کارکونکي د یونما د دفتر په دغه سیمه کې دا اوس یو څه معلومات چې موږ ترلاسه کړل په دغه کې وزل سوي دي، ولې تر اوسه پورې دا دقیق نه ده معلوم چې دا څوک وو، د خارجان په کوم پوسټ کې کار کوي. ولې دا اوس یو خبر چې موږ ترلاسه کړل 15 تنه د ملګرو ملتونو دفتر په دغه میمنخانه کې کارکونکي وزل سوي دي.
لدی معلومی چې د دقیق پیښو په اړه معلومات وخت په وخت تغییر کولای شي، نو هیله ده چې تاسو به محترم اوریدونکو د خبرونه په جریان کې را سره اوسئ او د دقیق مسلې جزئیات به مشتاسه خبرو مخکمو واردل چې وسلوالو په نوې شهر کې د ملګرو ملتونو په دفتر یونما حمله کړې. خو اوس د ویل سوي چې د ملګرو ملتونو د دفتر په یو ملمستون باندې حمله شوې ده او د ورستي معلومات څرګندوي چې د دغه سازمان 15 تنه بهراني کارکونکو وژل سوي دي. خو بیا هم په دې اړه معلومات وخت په وخت تغییر کولای شي. موږ هڅه کوو چې د افغانستان د کورنی چار د وزارت سره په تماس کې سو او د نورو امنیتی ادارو سره هم درز د ملګرو ملتونو د سازمان سره تر څو تاسو ته کره معلومات وړاندې سي.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
راځو د خبرونه په تاسو مطالبه ته. البته تاسو کولای شئ چې د ورستوي معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب سټ د هم ورسې موږ د ویب سټ ادرس ته www.azadiradio.com. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری له ازادي رادیو سره په یو تازه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندیدان باید د اصولو او پروسې پر خلاف مبارزه وکړي. د ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو څخه پوره ملاتړ کوي. د ځانګړي مرکې پر اساس پامکړي دغه رپورت ته.
په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری ویل د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندیدان باید د یو بل پر خلاف مبارزه وکړي، نه د اصول او د انتخاباتو د پروسې پر خلاف. هغه له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکې کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دویم دور هرکلای وکړ او ویل چې د امریکا او نړیوالې ټولنې بشپړ ملاتړ به ورسره وي. آیکنبری دغه انتخاباتو ته د ډاکټر عبدالله عبدالله د ورستیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې نه غواړي د کاندیدانو په اړه تبصره وکړي او د سفیر په توګه د دنده هم نه ده. خو هغه وویل
What I would say is that people shouldn't run against rules right now.
دا یو غوړم دمر وایم چې اوس خلک باید د اصول پر خلاف مبارزه ونه کړي او باید واقعیت بین ووسی. کواړی چې انتخاباتي مبارزه وکړي د کاندیدانو پر خلاف دی وکړي، نه د قوانینو او پروسې پر خلاف. ډاکټر عبدالله عبدالله دوه ورځې مخکې د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لپاره خپل شرطونه مطرح کړل او له ځینو نورو وړاندیزونو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس د ګوښه کېدو او د دریو وزیرانو د دندو د ځنډولو غوښتنه هم وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر دا ومنله چې د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې به هم امنیتي او لوجستیکي ستونزې موجود وي، خو هغه هیله وښودله چې د انتخاباتو له لومړي دور نه به زده کړه شوې وي.
د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور په ارتباط د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو او رپورټونو لړۍ ته ادامه ورکوو. د افغانستان حکومت له انتخاباتي کمیسیونونو څخه هیله کړې چې په تیرو انتخاباتو کې البته هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي کړې دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند همایون حمیدزاده پرون په کابل کې د دغو څرګندونو ترڅنګ یوې خبري غونډې ته وویل که څام د انتخاباتو په لومړي پړاو کې درغلي په دې کچه نه وي چې بیا انتخابات ترسره شي، خو جمهور رئیس کرزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه ومنله او د انتخاباتو د دوهم دور له ترسره کېدو سره یې موافقه وکړه. د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان د دغه خبري غونډې لجریانه رپورت لري.
افغان دولت وایي هغه کسان چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې په لاس وهنو تورن دي عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپیژندل شي. د ولسمشر حامد کرزي ویان همایون حمیدزاده د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال ویل چې دا د اړوندو کمیسیونونو دنده ده نه د افغان دولت. دی وایي دا د اړوندو کمیسیونونو دنده ده چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. دغه کار باید د اړوندو کمیسیونونو لخوا ترسره شي. موږ هغه څوک نه یو چې په دې برخه کې پریکړه وکړو. تر دې دمخه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د دغه کمیسیون د غړیو په یو 200 کسیز لیست کار کوي چې ویل کیږي د لومړي پړاو د انتخاباتو په درغلیو کې ښکیل و. خاغړي حمیدزاده د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګوندي طالبانو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړې ده وویل چې په دې اړه یې څه نه دي اورېدلي، خو خلکو ته پکار ده چې په انتخاباتو کې په ګډون سره خپل ملي دنده ترسره کړي.
خوانه خود افغانستان خلق دوی خپل پیږي چې دوی مسولیت لري. نارینه او خزه ټول چې خپل قانوني حق سره په استفاده دوی انتخابات په ورځ باید راوځي او خپل حق نه استفاده وکړي.
افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو ویلي چې د انتخاباتو د خامنیت په خاطر په یو ستر پلان کار کوي.
او سم یو ګردای میز لرو له صوب سرحد ده په دغه سیمه کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم دور د انتخاباتو د ترسره کېدو په درشل کې د میشتو افغان مهاجرینو لپاره څه امکانات موجود دي او آیا دوی به کولای شي چې په دوهم دور انتخاباتو کې رای ورکړي او څنګه؟ له دې سره په ارتباط نور مسایل هم په دغه ګردای میز کې چرل سوي دي چې تاسو ته د اوریدو بلنه درکوم.
قدرمن اوریدونکو، د نن په ګردی میز کې زه نجیب عامر ستاسو قربایم. په افغانستان کې انتخابات دوهم دور ته ولویدل او په دواړو پړاوونو کې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې او هم په دوهم پړاو کې افغان کډوالو ته برخه نه ورکړل شوې. د نن په ګردی میز کې ما سره د پېښور کې میشتو تنه افغانان چې د افغان کډوالو په منځ کې پیژندل شوي شخصیتونه دي برخه اخلي. له دوی نه د دغو انتخاباتو په اړه پوښتنه کوو او د دوی د زړه حال معلومو. ما سره په دغه ګردی میز کې د افغانستان یو فرهنګي شخصیت استاد قتیل خوګیانی او د کډوالو د چارو کارپوه ښاغلی سردار خان سیرت او ځوان ژورنالیست فضل قادر انډیوال برخه اخلي. محترم قتیل خوګیانی صاحب، پوښتنه با تاسو نه وکړو او پوښتنه مې دا ده چې په افغانستان کې خو د اگست په شلمه نیټه انتخابات وشول، خو اوس دغه انتخابات دوهم پړاو ته ولویدل، خلک به بیا د مرکزونو ته ورځي او رای به ورکوي. په دواړو پړاوونو کې اس افغان کډوالو ته برخه ور نه کړل شوه. د کډوالو په منځ کې څه نظرونه موجود دي؟ دا کار د کډوالو لپاره څومره د قناعت وړ دی؟ څومره مایوس دي کډوال په دې اړه څه وایي؟
ارزو کوم چې کډوال چې په پاکستان کې پراته دي، په دې انتخاباتو کې دا خلک دې ته منتظر و چې بیا به مونږ ته برخه راکړل شي او مونږ به په هماغه شوق باندې چې پخوا مو کړی و ګډون بیا بیا وکړو. خدا ونه شو چې دا ونه شو، د دوی سره ډیره زیاته مایوسی او ډیر خفګان پیدا شوی دی.
محترم سردار خان سیرت صاحب، تاسو ته راځو او پوښتنه زما دا ده چې د افغانستان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون خو دا وویلې چې کډوالو ته ځکه په دغو انتخاباتو کې برخه ورنه کړل شوه چې دوی ورته بودیجه نه لرله، پانګه نه لرله. تاسو د دوی دغه عذر منئ او که نه یې منئ نو د دې تر شا څه وینئ؟ ولې افغان کډوالو دا ځل په دغو انتخاباتو کې برخه وانخیسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زل انتخابات کې او یا په اول زل انتخابات کې چې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته وخت ورنه کړ شو، زما په فکر خو دا و چې په هغه وخت کې پښتو ژبې او فارسي ژبې دواړه دلته اوسېدل، نو هغوی دپاره دا برابر وه چې دواړه به اوټونه ورکوي. اوس په دغه وخت کې اکثره پښتانه په پاکستان کې پاتې دي. دریم دا چې دوی وایي چې موږ ورته لازمي برابرۍ نه لرو، نو څنګه دغه د انتخاباتو کمیشن د دویم پړاو ته برابر دي چې د دویم پړاو انتخابات وکړي او ټول مصارف ورکړي، او په پاکستان کې د میشتو کډوالو ته دوی برابر نه و چې دغه بودیجه یې لرلی؟
محترم قتیل خوګیانی صاحب، تاسو نه مې بله پوښتنه دا ده چې افغان کډوال څه رقم ولسمشر غواړي؟ هغه ولسمشر چې د دغو د دوهم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې مخې ته راځي، څه ځانګړنې باید ولري او کومو چارو ته باید ډېره پاملرنه وکړي؟
وہ سندستی تاسی گوری چھے افغان کڈوال پا پاکستان کی پراز راس پلمو باندی نیول کی گی، او دوی تا پدی نامو چھے تا اسناد نلری ادا نلری، سرل دی چھے آغا کارتون ورکلی دی آغی کارتونو سرم نسی او بندین کوی. نو دا کڈوال دس یولس مشرغواری چھے اقلن دی دوی حقوق چھے جوان دے، آزاد جوان دے، آزاد کار دے، آزاد کاروباری کارون دی، آغا دلتا جوڑ شی یہ دس یو کی چھے بیرت خپل وطن تا پا دیرا سلامتی باندی پا خنیت باندی بوز جی اول تے وسا تے زمکے ور کی زوینہ ور کی، او دی دوی دی پارا دی دوی غم خری، او کومی مشکلات او سختی چ دل تا پیتری شوی دی او پیتری گی دی او دی کمخت پارا ہس و کی من دی ولس خدمتگار.
سیرت سے د افغانستان د انتخاباتو نتائج د کډوالو پر جون ساغیز لری
سمرا غیز په داخل د افغانستان کې کی او په افغانانو باندې کی دمرا اثر دل تا په کډوالو کی، او زما په فکر چې انتخابات لومڑی پڑاؤ کی او یو سالم حکومت یو با اعتبار حکومت او دغه تیر و رائے تدرنا بے شوے بے نو دغه سن زبا را لنڈا شوے بے پو دویم پڑاؤ کی زما پا فکر سن زا نور هم زیادہ شوا خو خدای دا سن زا را کم اگی
که هر سوگی گتی دا کڑوالو پا جون بای غیز سوی که ڈاکٹر عبداللہ گتی او که حمید کرزی گتی دا دیز اوسیدون کی افغان کڑوالو باندے بای غیز سوی ستا سو پا خیال دا اوی پا جون باندے بای غیز سوی زکا آر یو چی وقت رسیگی اگه با دا خپل آنده دا پاکستان سر خپل اڑی کی پالی و منگ لی دلی کلم چی دا اسلام آباد او کابل اڑی کی خرد پڑی شوی دا کڑوالو پا جون باندے دی را غیز لر لده
اڑی کی خو دا دی پرز ما پا فکر چی آلا نلری اگه دا حکومتونو خپل کار ده دا غا یو شی پا که کده شی چی آل تستون دی زیادی گی داخلی حکومت تا نور مشکلات پیدا کی گی، او چی کل پا داخل کی مشکلات پیدا شی نو دا کڑوالو تا دلتا توجو بیا کم اگی.
فضل قادر انڈیوال صاحب، تاسو فکر کوئی چی دا افغانستان انتخابات پا آزاد فضا کی تر سر کی گی که بحرانی فشارونا موجود دی، او که بحرانی فشارونا موجود وی نو دا دغا حیوات چی تاسو پکی اسے گی دا پاکستان مداخلہ سمر وجود لری دا افغانستان پا انتخابات کی؟
نا زه خو ظاهرن دا پاکستان مداخلہ چی کم شواهدی کری یا نا نسرگندگی خود نورو لویدوزو حیوادونو چی هغه ډیره سرګند ده چې هغه د ملګرو ملتونو د مرستیال او د ملګرو ملتونو د مشر ترمنځ اختلافات راپورته شو، هغه اصلي علت همدا انتخابات او همدغه د رایو شمیرنې زیات او کموالی، او نور ګاونډیو هیوادونو به خپل رول وي. خو داسې چې موږ ته کره شواهد وي یا چې موږ په معلوم یا مطبوعاتو رسنیو کې پاکستان د لاسوهنه په کې نه سرګندي.
مننه تاسو نه. سیرت صاحب، هغه څوک چې بایلي هغه هیڅکله دا نه مني چې دا انتخابات ښه ترسره شوي، کره ترسره شوي، که بیا هم دغسې نتایج مخې ته راشي چې یوه ډله یې نه مني، نو کوم ډول حالت په افغانستان کې تاسو انځوروئ؟ بیا بس حالت
امیر صاحب، اوس پوری خو افغانستان په هغه حالت کې نه دی چې هغه یو خوا انتخابات بیلی او هغه په سړه سینه تسلیم کی. افغانان هیڅکله اوس هغه حالت کې نه دی چې یو خوا یا ډاکټر صاحب عبدالله وګټي او کرزی صاحب دی ورته غاړه کی دی، او یای کرزی صاحب وګټي ډاکټر عبدالله دی ورته غاړه کی دی. حتمن با دا دعوه کوي چې بیا هم سم انتخابات نه دي شوي. خو په دې صورت کې زما په فکر چې دا به د دوی کمزوری چې په دویم ځل هم دوی غاړه کی نه دي، نو هغه څه به راځي چې هغه به بیا د افغانانو لپاره د زغملو نه وي. یعنی د حکومت او د ولس ترمنځ به فاصلې زیاتې شي او بې اعتباري به نور هم راش
مننه تاسو نه استاد قتل خو غیانه درته وای چې د ټګي برګي امکان په دویم پړاو کې سمره موجود دی. آیا یو سړی چې ورزی او رایه ورکوي په دې مطمئن دی چې د رایه به هماغه کس ته چې د ورکړي رسیږي او دغه انتخابات به په شفافه توګه ترسره کیږي او مداخله به هم پکې نه کیږي؟ تاسو دې موضوع ته څنګه کتنه کوئ؟
یاره زما خدا نظر دی چې شفافیت به پکې ډیر زیات کم وي او خلق به رائے ورکی مگر امداد چې امکان لري هغه رایه داسې ځای ته لاړه شي چې هغه دغه شخص یې نه غواړي.
نیول صاحب د په انتخاباتو کې د تخته معامله ده یا د ټګۍ برګۍ معامله ده، په دې کې یوې ډلې به کړي که تاسو فکر کوئ چې په تیرو انتخاباتو کې ډېرو ډلو به په دې کې لاس لرلی وي او ټګۍ برګۍ به یې کړې وي؟
ټګۍ برګۍ خو د ټولو څومره چې په دې کړۍ په کې لاس لري که نه واقع دي په دې پروسه کې نو ټولو ټګۍ کړي، یوازې د حامد کرزي په پلاوی نه، شاید ډاکټر عبدالله هم کړي، رمضان احمد بشدور هم یا هغه نور هم وي. اوس هم امکان شته چې دواړو خواوو ټګۍ برګۍ رامنځته شي، شفاف رنیت به پکې نه وي، ځکه چې هر پلویان به کوشش کوي چې رایې زیاتې کړي، چې زیاتې کړي هغه به خامخا پکې ټګۍ برګۍ رامنځته کړي.
نو دا د انتخاباتو کمیسیون چې د دې انتخاباتو څارنه کوي یا نړیوال سارون کې چې راځي، دغه هر څه به د دې ټګۍ برګۍ مخه ونیول شي ستاسو په خیال؟
نه، دا هر څه چې کېږي دا په پرده کې کېږي او دوی په باور کې ساتل کېږي، د دوی په باور کې دا کار کېږي چې دوی په پرده کې ورسره
انتخاباتو په دې موضوع ډېرې خبرې کېدای شوې، خو زموږ د پروګرام وخت هم دومره و نه شو کولای نورې پوښتنې تاسو نه وکړو. دا چې تاسو راغلی او په دې ګردی میز کې مو ما سره برخه واغسته، کور ودانۍ درته وایم.
تاسو درنو اوریدونکو د یم کور ودانوي چې تر اوسه له ازادي راډیو سره ملګري واست، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې جانه قال کو ځای وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د کابل په سهارنۍ حمله کې د دوی درې تنه کارکوونکي وژل شوي. څو تنه وسلوال نن سهار په کابل کې د ملګرو ملتونو یو مېلمستون ته ننوتل او افغان ځواکونو ورسره د ټوپک او ماشینګړو د ډزو راکړه ورکړه وکړه. د ملګرو ملتونو ویان ادریان ایدوارډز د خپلو دریو تنو کارکوونکو وژل کېدل تایید کړي، خو افغان چارواکي وایي په حمله کې 15 کسان وژل شوي. طالبانو د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ډزې لا دوام لري. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو یا نه استولو پریکړې ته نږدې شوی. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي په وروستیو څېړنو کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا قرآن کریم ته سپکاوی نه دی شوی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس د چین له پوځ سره د دوامداره خبرو غږ وکړ. مسکو د ایډز د وژونکي ناروغۍ په اړه د یو ستر کانفرانس کوربه دی. ستر خیرخوا میلیاردر او د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي بل ګیټس د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د ودې په حال کې هیوادونو کې د ایډز، ملاریا او نورو ناروغیو سره د مجادلې په مقصد دې زیاتې مرستې وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په سودان باندې لګول شوي بندیزونه نوي کړل.
صد سهار ته بجې او د ډیرش دقیقې دی. ډیرو محترم اوریدونکو، د ازادي راډیو د پښتو خبرونه تر نو بجوده د خبرونه په جریان کې به هڅه وکړو چې تاسو ته د کابل د نن له پیښې معلومات درکړو. د کابل په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په سارنی حمله کې د دوی درې تنه کارکوونکي وژل شوي دي. څو تنه وسوال نن سهار په کابل کې د ملګرو ملتو یو مېلمستون ته ننوتل او افغان ځواکونو ورسره د ټوپک او ماشینګنو د ډزو تبادله کړې ده. څو دقیقې مخکې مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان له یو ویاند شغلی سالارزی سره په تلیفون خبری وکړی او غوی ویل چې لا تر اوسه دقیق معلومات د وژل شوو او زخمیانو په اړه نه لري او دوی به د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو سره سم د ازادي راډیو سره په تماس کې سي. او تاسو محترم کولای سئ چې د ازادي راډیو له خبرونو په دې اړه وروستي معلومات ترلاسه کړئ. راځو یوې نړیوالې مسئلې ته، خو د کابل د نن پېښه به هم تعقیبو. د روسیې، چین او هند بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ وویل نړۍ باید په افغانستان کې دخیله وي. په دې منځ کې به مسکو د یو سیمه ییز قدرت په توګه په دې جګړه ځپلي هیواد کې ښه رول ولري. د دغو سترو قدرتونو دغه غوښتنه وروسته تر هغه مطرح کېږي چې په لویدیځو هیوادونو کې د افغانستان د جګړې د خلکو ملاتړ کم سوی دی. یوازې امریکا ټینګار لري چې دغه هیواد ته نور ځواکونه ولیږي او د وسلوالو طالبانو مشران ونیسي. البته د امریکا په متحدو ایالاتو کې هم وروستۍ نظر پوښتنې څرګندوي چې ډیر خلک د جګړې خلاف دي او ژر تر ژره د امریکایي ځواکونو د دغه ماموریت ته پای ته رسیدو غوښتنه کوي. رویټر اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی. سالی محمد سالی جزئیات وړاندې کوي.
د دغه دریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له افغانانو او افغان حکومت سره د زیاتو مرستو ژمنه وکړه. دغه راځي په دغه هیواد کې د امن پر راوستلو هم ټینګار وکړ. دوی دا خبرې د هند د بنګلور ښار په یو غونډه کې وکړې. د رویټرز خبری اژانس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف خبریالانو ته وویل دغه دریو هیوادونو د خپلو هڅو پر هماهنګۍ خبرې وکړې چې افغانستان ته ثبات راولي. دغه راز په دې هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی وکړي. لاواروف زیاته کړه موږ نسو کولای د یو نږدې او دوست ګاونډي هیواد د وضعیت په اړه غلي پاتې سو. تحلیل کوونکي وایي روسیا او چین غواړي دا سیګنال ورکړي چې دغه هر هیواد په افغانستان کې د پښې ټینګولو ځای لري. په نوې ډیلی کې د یو بنیاد مشر او کارپو هودی بسکر وویل د دې بیان وخت ډیره معنی لري ځکه امریکا دلته خپله جګړه نه نوي کوي. دوی په دې ډول غواړي امریکا ته ووایي چې یوازې د پاکستان او افغانستان د جګړې په پالیسۍ سره پرمختګ نشي کېدای. رویټرز خبری اژانس لیکي د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي تر یوه حده پر پاکستان تمرکز کوي. واشنگتن پاکستان ته د یو قاطع متحد په سترګه ګوري چې دې کار د سیمې په کچه د هند چین او روسیې اندیشنې زیاتې کړې دي. بسکر رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي دا د امریکا او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه معامله نه ده ځکه دلته په سیمه کې نور هیوادونه اندیشمن دي. پر دوی هم باید حساب وسي. چین او هند په افغانستان کې زیاته پانګونه کړې ده. د هند د یوې ورځپاڼې ایډیټر سیدارت ورداجان رویټرز ته ویلي د روسیې په باور هغه ناکامه پالیسي چې امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره جوړه کړې وه په هغې کې د پاکستان پر پوځ زیات باور سوی و خو پر افغان ملي اردو دومره اعتماد نه و سوی. پر دې ستراتیژي باید له سره کتنه وسي. نوې ډلۍ کوشش کوي په افغانستان کې د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت ځینې پرمختیایي پروژې عملي کړي. په افغانستان کې د هند په رتبه او د دې هیواد پر سفارت څو ځلې بریدونه سوي دي. د رویټرز په حواله په هند کې زیات خلک په دې باور دي چې په دغو حملو کې د پاکستان پوځ لاس لري.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم مرحله په حقله هر ورځ مرکه بحثونه پوښتنې او تحولات په ازادي رادیو کې واوري.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه تر 9 بجو د کوشش کوي چې د کابل د نن د واقعي پاړه د افغانستان د کورنی چارو وزارت ته چارواکو سره په تماس کې شو او یا هم لشتلجه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د مقامات سره خبري وکړو. روسي معلومات دادي چې د ملګرو ملتونو د سازمان وی وایاندی نیلاب مبارز ازادي رادیو ته په تلیفوني تماس کې ویل دي چې د کابل په دغه نننۍ پیښه کې لشتلجه د ملګرو ملتونو د سازمان درې تنه کارکونکي وژل شوي دي. په دغه وروستۍ لانجه کې په کابل کې د مستوالو کسانو د وژل کېدو خبر هم خپور شوی خو معلومات وخت په وخت تغییر کولای سي او له تر اوسه دقیقه نه ده معلومه چې پیشه څنګه رامنځته شوې ده. البته د پیشې ځای د ملګرو ملتونو د سازمان یو د ملګرو ملتونو د سازمان یو میمنخانه یا میلمستون دی چې د ازادي رادیو د خبرونو په جریان کې به یې پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کړو.
ستاسو له پیغامونو نه
په قندار شاریان د افغانستان پر اتلون کې ولزم شي ټاکونو کې باید پوره ونده واخلي او دا خپل دی واک نه چې قانون تور پر ورکړې دی دغه استفاده وکړي. کمپاین باید لکه چې د افغانستان په نور ولایتو کې کیږي ولسم شران ځان نه کوي ټول دي د ریاست جمهوریت لپاره باید دوی خپل خاتمه شي. بیان کې سیاسي پروګرام لري اقتصادي پروګرام لري خلکو ته بیان کې څو خلک د دوی په راتلونکي هدف باندې پوښي.
دا چې په شمالي ولایتونو مزار کابل یعنی خپل مرکز کې جلال آباد کې دلته دغه تبلیغاتي کمپاینونه د ارکاندي دا پر مخ ځي او دلته په جنوبي غرب حوزه کې د دې یوازنۍ علت دا دی چې په جنوبي غرب حوزه کې د امنیت نشتون دی. دلته امنیت نشته که چیرې د یو کاندید انتخاباتي کمپاین پر مخ بیول کیږي، یعنی که سړی فکر وکړي په سل کې 50 د دې احتمال شته چې هغه نفر چې د کمپاین مخته بیایي هغه به د دولت مخالفانو لخوا یا په طریقه نه یو طریقه باندې هغه څه کیږي د منځ څخه ځي. یعنی د دغه موضوع اساسي لامل دا چې دلته انتخاباتي کمپاین نه پر مخ بیول کیږي یا خلک دې ته لاسرسی نه سوی پیدا کولی چې زه کم کاندید ته رایه ورکړم، د کم کاندید په کړنو چې دی پاینده کې څه پلان لري، یو کاندید دی پاینده کې غواړي چې څه وکړي د ملت لپاره، یعنی ملت خپل په کړنو باندې دی خبر کې. یوازنۍ علت یې دا دی چې دلته امنیت نشته، د کم کاندید نه پر چې راځي یا دلته هغه خپل کمپاین پر مخ بیایي دغه لپاره شرایط نه دي برابر چې هغه خپل تبلیغاتي کمپاین پر مخ بوسي.
باید چې په عوامو ته داسې یو شی په اشکالو سره وبرېښوي چې هغه عوامو څخه تسلي وسي چې زموږ دپاره کم کاندید ښه خدمت کوي، بنیادي سهولتونه موږ ته څوک راکولی شي، لکه امنیت، لکه سړک، لکه برق، لکه اوبه، او د عوامو دپاره کار مهم دی. هېڅ په کندهار ولایت کې هېڅ کار نشته او عوامو ته د کار او د روزګار هېڅ گنجایش نشته، خصوصا د تعلیم په وجه هم.
او سم بیا جو کابل ته او په کابل کې د نن سهار د مسلې په اړه معلومات اخلو. بل کابل څخه زموږ همکارم دا اوس له را سره د ټلیفون لارې په تماس کې دی او په دې اړه به وروستي معلومات وړاندې کړي. نو مهرباني وکړئ اوریدونکو ته ووایاست چې د کابل د نن ورځې د پیښو په اړه ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کابل ښار د نن ورځې په پیښه کې د یونما یوې بیان دی ډاکټر نیلاب مبارز څو لحظې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د دوی یعنې د یونما درې کارکوونکي وژل شوي او دوه نورې سخت ټپیان دي. خو یوه امنیتي موثقه منبع وایي چې درې بریدکوونکي وژل شوي او مقاومت پای ته رسېدلی په دغه سیمه کې. دغه راز دې منبع وویل چې بریدکوونکي د پولیسو په جامه کې دغه د یونما ملمستون ته ننوتلی وو، اول ته برید کړی وو. که څه هم د ملګرو ملتونو ویاندی وویل چې درې بهرني کارکونکي وژل شوي او دوه ټپیان دي، خو یوې ماسقې امنیتي منبع وویل چې ټول شپږ بهرنیان چې ښایي د یونما یا نورو ماسو کارکونکي په دې پیښه کې وژل شوي او مقاومت پای ته رسېدلی دی. نو تر اوسه پورې زموږ وروستي معلومات دغه وو. موږ کوشش کوو چې د امنیتي چارواکو سره نور معلومات هم واخلو. خو یو څه چې وایم چې اوس هم د دوو یا درېو توغندیو غږ موږ واورېدل، خو دا لنډه معلومه چې دا توغندي هم په دغه سیمه کې دي او که چیرته بل چیرته دا غږ یا چاودنه وه. نو تر اوسه پورې وروستي معلومات دغه وو.
بله، په نړیوالو ټلویزیونونو کې څه ښکاره کیږي چې د سیمې په ځای کې اور لګېدلی او دود ډېر غلیظ دود څرګندېږي او د اور لمبې. دلته کومه چاودنه خو به نه وي سوي کنه؟
تر اوسه پورې دقیقه معلومات بیخي نسته. امنیتي چارواکي هم چې په مسولیت سره معلومات ورکي دغه معلومات نه ورکوي تر اوسه پورې. هو، دود له سهاره پورې په دغه سیمه کې وخایي چې د میمنخانه یا دغه سیمه کې شور اخیستي دود له سهاره څخه.
بله بله، ډیره مننه. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، د کابل کې د نننۍ وسلوالي نشټې په اړه مو هغه وروستي معلومات چې ترلاسه کړي او درته وړاندې کړل. د خبرونې په جریان کې بیا هم کوشش کوو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره په تماس کې چې متاسفانه خپل ټلیفونونه چارواکي نه پورته کوي او کوشش کوي چې د افغانستان د کابل کې د نن د ملګرو ملتونو د سازمان د ویندویانو سره ټلیفوني تماس ټینګ کړو او تاسو ته په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کړو. اوس هم د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو.
ازادي او اوریدونکو، دوستانو د ازادي او اوریدونکو د دیونه په پروګرام کې مو هر کله کو په دې هلې یو چې د شون شپې ورځې به مو په خوخه تیریږي. داونه هم لا بلا بیل سیمه څخه د ازادي رادیو اوریدونکو مخته تلیفونونه کړی دي او خپل پیغامونه ثبت کړی. په دې پیغامونو کې بیا هم د دوی سیمه ایز ستونزې په افغانستان کې روانې ناکراری له انتخاباتو را ورسره پورته شوې ناندري او ځینې نور مسائل یاد شوي. دا یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. سړی مسی د آزادۍ د رادیو کارکونکو بعد سلام ازمر یله دغه د چې دغه د ایران حکومت زمر د مړو سره چې هغه د لمړ چې ډیره بده چل کوي دغه مړي موږ خو د شرم خپل وطن ته خپل قربان خپل دوستان ته نس وړلی چې دا یې د ډاکټرۍ پر اساس باندې د جرایي دا پر اساس باندې د دې لاس کې وي. السلام علیکم.
آزادی راډیو ټول کارکونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. کټواوې خبرې کوم د پکتیکا ولایت اوسیدونکو یم. افغان رسمت سره حمید کرزی کړه د کامیابۍ مبارکي وایم. پکتیکا ولایت ټولې رایې ته شک او ځل سره ولوېدلې. باید د پکتیکا ولایت څخه دارې سترګې پکې نه کړي. پکتیکا ولایت کې هیڅ رغونه نه ده شوې. زه د پکتیکا ولایت ارګون د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ د سرودې د ارګون د برمل روډ ته ډېر عاشق ضرورت لرو. حکومت روزه پورې موږ ته څه پاملرنه نه ده کړې. باید حکومت په ښه توګه خپل ګامونه اوچت کړي. موږ د کرزي د حکومت نه دایله لولو دوانه ډېر خوشحاله چې دی موږ روډونه پاخه کړي.
الو زه محب الله وفادار د افغانستان میدان وردګ ولایت بنچک ولسوالۍ د مرزه د کړي اوسیدونکی یم. ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایي. باید سلام څخه زه پیلان ما و باګل چې یو په د ایران په میدان وای کې کار کوم. والله بیل د دې افسوس ده چې موږ د ایران په میدان وای کې کار کوو. والله موږ په خپل میدان وای کې کار نه کړو. موږ ډېر خو زغ یو مسخط خواهش کوو د افغانستان د وزیرانو او د رهبرانو څخه.
الو السلام علیکم. زه عبد الله د میدان وردګ د جلګیل صالح د احمد خیر د کمیټې نه د شغایګم. اما د کازیس خدای اله دا چې په ایران کې د مهاجر ډیر بعد الله او اول چې د خپل ملت خدمت وکړي یره د احمد جان غشتنه وکړي.
سلام علیکم. زه جرابات نه جنګ خبرې کوم. زه تا خبر کوم چې د کرزی سیټ کې کومه اداره مجوریږي دا به د سالمه اداره وي او کده کاچا کونو د اداره وي. زه چې دې په کله چې انتخاباته ته ودرېدو دې په فوقلاده فرمانونو باندې هغه کچی قاچاقبران چې هغه تلس خلک کېدو هغه خوشې کړل. دا ټول خلک کې تشویش کړي چې دې سره چې څومره خلک دي دا ټول قاچاقبران او فاسد خلک دي. فاسد ادارې خلک دي هغه فساد ادارې کې ککړ رشوت خواره خلک دې سره شي دي او کمپاینونه هم دې لپاره وچلوله. نو دا خلکو چې کوم رای ورکړی دا هم په اشتباه کې وغورځېدله.
زه ګل محمد احمد د سرپل د ولایت د سزمکلا د ولسوالۍ د خوګاباد د کلي اوسیدونکی یم. فعلاً په پاکستان په کوټه کې اوسېږم. زما دا خواهش د خپل د افغانستان د مشرانو او علما کرامو او سپین ږیرو څخه دا خواست کوم چې مه کوئ نور خپل په منځ کې جګړې، مه کوئ خپل وطن سرنوشت وټاکئ او خپل وطن جوړ کړئ. سره کښېني په یو تغس سره کښېني خبرې سره وکړئ او خپل وطن ودان کړئ. نور مه کوئ که تاسو همدغه رقم خپل تګلار ته دوام ورکړئ خدای دې نه کوي بیا به کابل وران شي او بیا به مظلوم وطن مهاجر شي. زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش دی چې نور سره یو ځای شي او خپل وطن جوړ کړي، خپل افغانستان ودان کړي او خپل ملي جنډې په ټول نړۍ کې ځلان کړي. نور مو کامیابی غواړم.
زمونږ دا خبره ده که نه چې کرزي صاحب ریاګانې ګټلې دي کنړ نه خبرې کوو او دغه باندې تا دا ډاکټر عبدالله دې اوس په خراب وکړي او ځکه چې افغانستان ډېر وینو لمبولی دی او سیلابونو د وینو کښې ډېر تللي دي او نورې وینې دي په افغانستان کښې نه تللې.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي زما سلامونه قبول کړي. او زما عرض دا دی وروره چې زه د مقامات نه دا هیله کوم لکه عبدالله چې دی او داسې نور په رایو اچولو د جنجالونو نه کوي. د افغانستان غریبو خلکو په ډېرو سختو مشکلاتو رای اچولي دي او دا رای دی باطلوي. زه د دې نه دا هیله کوم چې په دې جنجالونه ونه کړي او د افغانستان د مظلوم ملت په وینو باندې لوبې ونه کړي. د افغانستان خلق په دیرش کلونو کې په جینو کې ولوبېدل او لوبېږي. دوی سره د چوکۍ غم دی، د افغانستان د مظلومو او بېچاره خلکو غم ورسره نشته.
السلام علیکم، زه عبدالوحید د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د شاخیل ولسوالۍ څخه د ازادي اورېدونکو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. زما پوښتنه ده ازادي او اورېدونکي د چلوونکي څخه ده، شاید تاسې ولې د شمسو کیسې د ازادي راډیو د تبلیغي پروګرامونو څخه وویستلې؟ او بله پوښتنه مې دغه ده چې آیا که په دې شماره څوک تهشته په ایران ثبت کړي تاسو وکولای شوی او غوښتنه درڅخه وکړي چې په د دوو بجو په خپرونه کې نشر کړي، آیا تاسو یې نشر کړي؟ وسلام، نور مړه وخت نه نیسم. عبدالواحد د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د شاخیل له کلي نه.
عبدالواحد وروره، دا چې د ازادي راډیو ته مو خپل پیغام ثبت کړی او پوښتنې مو راستولي، مننه کوو. د شمسو د کیسو د لړۍ په اړه به ووایو چې دغه لړۍ د خبری پروګرامونو د زیاتېدو له کبله د څه وخت لپاره له نشر پاتې شوې ده، او پاتې شوه دا چې که څوک له موږ نه وغواړي چې په دوو بجو یې پیغام خپور کړو خپرولی شو که نه، نو موږ ته هره ورځ د اورېدونکو په لسګونو او سلګونو پیغامونه راځي. موږ هڅه کوو چې د ټولو اورېدونکو پیغامونه د نوبت سره سم خپاره کړو، نو په همدې خاطر نشو کولای چې د غوښتنې سره سم په هماغه وخت چې اورېدونکي غواړي پیغامونه ورته خپاره کړو. البته دوی کولای شي چې د خپل نوبت انتظار وباسي، او کله چې نوبت راورسید پیغام به یې خپور شي. د نور اورېدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه فضل روی د فقیرآګام ولسوالۍ د برخیل د کونج کلي نه تاسو سره په تماس کې زما سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ټول ته ورسېږي. بعد سلامه موږ په حمد کردین دا هیله او خواهش لرو چې افغانستان ښه نظر وکړي، ملي اردو خو تربیه کړي او ماشونه جیک کړي او ملي پولیسو ماشونه جیک کړي او امنیتي ملي ماشونه جیک کړي. ول جنډه خلک دي چې په افغانستان کې اقدامات کوي، شپه ورځ جنګېږي، شپه ورځ دښمن سره مقابله کوي. زموږ دا خواهش دی زموږ درې ته، یعنی په چیراګام ولسوالۍ کې رسېږو ته کلینیکونه، سړکونه او دا شي نه ټول جوړ شي او پاخه شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه محمد الله قادری د پروان د ولایت د سیاګر د ولسوالۍ د قراقر له کلي نه غږېږم. مونږ د 1400 حجي لمریز کال انتخاباتو ته په درنه سترګه ګورو، او هغه خلک چې وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شلې ده، دا پروان خلک هېڅ نه مني، او د پروان خلک د دویم پړاو په انتخاباتو کې هېڅ وایم دوا نه خي، په دې چې امنیت نشته دی او خلکو ته جنجالونه پیدا کېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه صالح وزیر د بانی نه خبرې کوم، او نیز د حامد کرزي نه دا خواهش ده چې تا ته راتګ سیم ته راځم وهڅوه، ځکه چې نیز د پاکستان د حکومت نه سخت په زوږي، سخت په تکلیف یې، نرمیش پاکستان نه غواړي، پاکستان نرمیش تو بعدو او میزو پاکستان بیخي رات کړه، میز پاکستان کې دغه خپل ملګري دا فیصله وکړه چې ته راتګ سیم راسي دی افغانستان ورسېږي، او میش پاکستان نه غواړي. بانی نه خبرې کوم. السلام علیکم،
زه مسلم پاکستان نه بنه دغه خبرې کوم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامي نه ویایم. زه د افغانستان لولپور چرواکو څخه دا هیله کوم چې د بیرون ولسوالۍ د لارسپوتو ولسوالۍ دو تر اوسه پورې هیڅ کار نه دی پسې شوی. زه دې ته هدا هیله کوم چې مېشته روډینه پخه کړي او د ترپنۍ وامټه ها کوره کوي. زه مصنف وزیر یم د پاکستان له بڼو نه خبرې کوم، او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته بیا هم سلامي نه یایم.
زه ګلاب خان صابر له ایران خبرې کوم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د پکتیکا د ولایت د خیرکور د ولسوالۍ د ظفرخیلو د کلي اوسېدونکی یم. زما د افغانستان له چارواکو دا پوښتنه ده چې تاسې د افغانستان ملت په پښو دراوي او کاله پښو غورځوي چې د دریو میاشتو ویزه د وایي له لارې په 20,000 افغانۍ یو ټیکټ ورکوي، او تاسې دا منئ چې په دریو میاشتو کې د لاس په خواري د ویزا او د ټیکټ خرڅه لاسته راوړي، او زما دا خواهش ده چې دا آزاد زمینی لاري ورکاسي. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه خپل پیغام داسې سب کوم چې د خوګانۍ د اوسېدونکو خوګانۍ اوسېدونکي د شیرزاد ولسوالۍ یم. دلته په لندن کې یم. موږ ته د لندن امبیسۍ کې ډېر غټ مشکل دی، بلکې یوازې موږ کره ټولو پښتنو ته چې کله موږ پښت ویر شو نو موږ ته وایي چې تاسو پاکستانیان یې، چې موږ هر قسمه کار یې دومره هم په عذابوي. موږ د لرې لرې ښارونه برمنګم نه لاړ شو لندن د امبیسۍ ته، هلته موږ تنګوي د شپې ځای هم هلته دي. موږ نه موږ ته کله وایي دا شی راوړئ، کله شهیدان راوړئ، کله افغاني پاسپورټونه والا راولئ، نو ډېر ورسره په تکلیف وي. تاسو وایي پاکستانیان یې، چې بیخي تضاد لري، ډېر تضاد لرونکي خلک دي. موږ یو مشکل هم نه حل کوي، همیشه چې ویر شو ورسره په جنگ باندې یو. او یوازې یو پښتون ته نه، بلکې ټولو پښتنو نه داسې بېزتي کوي چې څه درته ووایم. او دغه زما ملګری ناست دی، هم تاسو سره خپل پیغام صف کوي. دا د ځاځیو اوسېدونکی دی، زه د خوګیاڼیو یم.
هلو السلام علیکم. زما نوم رحیم دی، د پکتیا د ځاځیو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د افغانستان د انګلینډ کې اوسېږم، او د افغانستان د سفارت څخه یو خواهش لرم د غټو خلکو څخه، چې هغه کسان چې کولی شي چې دغه خلک برطرفه یا دې ته کوم نصیحت وکړي، غواړم دې ته یو نصیحت وکړي. ځکه چې د افغانستان امبیسۍ چې هر کله ورشي پښتانه ورشي، نو د هغې په وجود د اسنادو بیا هم وایي چې ته تذکره راوړه او ته افغانۍ نه یې. دوه کسان راوله چې شاهدان یې، هغه امضا وکړي، پاسپورټونه افغاني ولري. دغه مشکلات ډېر دي. زه د غټو خلکو څخه خدا خواهش کوم چې دغه مشکل حل کړي، خصوصا دغه مشکل صرف د پښتنو لپاره دی.
قدرمنو اورېدونکو، موږ مو دا د پیغامونه خپاره کړه په دې هیله یو چې په لندن کې به د افغانستان سفارت له ټولو افغانانو سره یو ډول چلند وکړي. البته موږ هڅه کوو چې په لندن کې د افغانستان د سفارت له چارواکو او یا په افغانستان کې د بهرنیو چارو د وزارت له مامورینو سره په دې اړه په تماس کې شو. په را روانو خپرونو کې به په دې اړه درته د هغوی څرګندونې هم واورو چې څه وایي، البته که خبرو کولو ته آماده شول. د نور اورېدونکو پیغامونو ته راځو.
خوله د افغانستان له غزنې د ولایت توبند ولسوالۍ یم. دا پیغام له ښه وکړي، ته زما دا پیغام ورسېږي. دلته د افغانان ډېر اذیت کوي، په دفر روزه کې روزه په خوله بس نه کوي، اړوي مس کوي. که کار ترلود که نه درلود، د افغانانو دي وچاره وکړي. وسلام.
السلام علیکم. صادلا جبارخیل دی، اشاره کې غلځي ولایت ننګرهار نه خبرې کوم. څرنګه دغه زموږ مملکت در په در خاورې په ورځ ورځ په ورځ د مخالفینو د لاسه مشکلات موږ ته پیدا کېږي او نور هم پیدا کېږي. باید دغه رعایت چار چاخي کې وي، باید کامیابي، باید چې دا کار زر تر زره حل شي. دا به خارجیان داسې ونه کړي چې په خپله خوښه ماته دلته حکومت جوړوي. ولته که ښه سړی در وله، که بد سړی در وله، همدغه سړی د چار څوک وشي. موږ دغه ستاسې د نړیوالو نه دا کوو چې بس افغانستان کې خو به نور ستاسې زړه یخ شوی که نه یې یخ شوی. نو داسې وکړي چې هر سړی روان راجه شي او د وطن ټول ټوټې ټوټې کړي، تقسیمه کړي. په لمن کې یو ځان به خلاص شي، هره ورځ به دوره وزل نه وي. زمون باندې په دغه اختر کې مرګونه روان دي، لارې ګډې وډې مقیمتي زیاتې او شی زیاتې. تاسو خو یو ځل د خپلو د خلجیان بل خو د امریکا حکومت په دې غټ مسؤول دی چې تاوله مدعی دلته راغلی د ناتو قوتونه. دا څه مسؤلیت آینده کې تاریخي به د دوی په غاړه وسیږي.
که چیرې تاسو هم غواړئ چې د ازادي او اورېدونکو د پروګرام له لارې مو ستونزې تر چارواکو پورې ورسیږي، نو زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی شئ او خپل پیغام راته ثبتولی شئ. دا پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 00420211245. زموږ د بیا بیا غوښتنو سره لا هم ګڼ شمېر اورېدونکي موږ ته په دې شمېره زنګ وهي، یا د سندرې غوښتنه کوي، او یا خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سلامونو استول غواړي. نو دوستانو، دا شمېره چې ما اعلان کړه یوازې ستاسو د ستونزو، مشکلاتو او تبصرو لپاره ده. که چیرې تاسو په دې شمېره زنګ ووهئ، د سندرې غوښتنه وکړئ، او یا خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سلامونو او پیغامونو استول غواړئ، نو مخکې له مخکې درته وایو چې ستاسو دا ډول پیغامونه له خپرېدو پاتې کیږي، ځکه په دې شمېره موږ یوازې ستاسو د ستونزو په اړه پیغامونه اخلو او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پیغامونه. تر بل خبرونه مو په خدای سپارو دا ژوند شپې ورځې مو له خوښه یو لکی. کغواړی چې د جمهوری ریاست د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په هکله مکمل او بې طرفه معلومات ولري، نو ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې واورئ.
ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دې پښتو خبرونې په وروستۍ دقیقه کې د نن سهار د خبرونو په جریان کې مو اوریدل چې په کابل کې د وسلوالو کسانو لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان په یوه مېلمستون باندې په شارنو کې حمله سوې ده. مخکې مو له کابل رپورټ درلود چې دغه نښته د امنیتي ځواکونو په وینا البته پای ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د مسؤلینو په وینا د ملګرو ملتو درې بهرني کارکوونکي په دغه وسلواله نښته کې وژل سوي دي او دوه تنه په شدت زخمیان دي. خو یو بیا هم دا تکراروم چې د دې مسالې په اړه دقیق معلومات لتر اوسه په اختیار کې نه لرو. وخت په وخت په دې اړه معلومات تغیر کولای سي، نو لطفاً د ازادي راډیو له خبرونو سره اوسئ او موږ هم هڅه کوو چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت او یا هم د ملګرو ملتونو د سازمان له مسؤلینو سره په تماس کې سو. متاسفانه د کورنیو چارو وزارت مسؤلین ټلیفونونه نه ځوابوي او د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي هم درس. خو بیا هم هڅه کوو چې